په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزنور یاست. نوري هرکلی کوم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو تفصیلي راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
افغان چارواکي دا کوي چې یو شمېر طالب بندیان تر خوشی کې دروسته بیرته جګړو ته تللي. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې په دې ولایت کې د داعش ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکړی او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن لوړه پر ځای کړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر تایید کړی چې یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګر ته تللي دي. عبدالله عبدالله د سه شنبې پر ورځ د امریکا د بهرنۍ اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته تللي دي داسې وویل:
To be honest, I don't have a sort of
په دقیقو ارقامو صادقانه نه پویګم، خو په دې خبر يم چې یو شمېر طالبان بیرته د جګړو ډګرونو ته تللی دي او دا د هغې موافقه خلاف کار دی چې دوی کړی ده.
شغلی عبدالله په دې اړه نور جزئیات ورنکړل او شواهد هم وړاندې نه کړل. طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیلولو لپاره د دوی د 15,000 بندیانو د خلاصون شرط یې شوی چې د دې شمېر طالب بندیانو په خوشی کې دوه سره د خبرو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د رسنیو دفتر نن په یوې خبر پاڼه کې تایید کړی چې د ملي امنیت ځواکونو تیر شپه د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې عملیات وکړل. اعلامیه زیاتوي وژل شوي کسانو د انتحاري بریدونو په تنظیم، هدفي وژنه او د چاودیدونکو موادو او پیسو په انتقال کې لاس درلود. د ملي امنیت اداره وایي د جلال آباد دغو عملیاتو څو ساعتونه دوام وکړ او زیاتوي چې پکې نورو کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. د احصایې او معلوماتو ملي اداروي د الکترونیکی تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دی او کڅو کې ونه غواړي دا کار نه کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې له دې وړاندې هم په ډیټابیس یا د معلوماتو په ذخیره کې د مور نوم لیکل کېده، خو اوس د نوي قانون پر بنسټ د هر شخص د خوشی پر بنسټ د مور نوم د الکترونیکی پیژند پاڼې په لومړي صفحه کې لیکل کېږي. شغلی رسولی زیاته کړه چې دوی تر اوسه نږدې 1,000,000 الکترونیکی پیژند پاڼې ویشلې او د ټولو په اعتبار یا د باور وړ دي، خو یو شمېر هغه کسان چې لوړاندې تذکرې اخیستي خو غواړي پیژند پاڼو کې د مور نوم ولیکل سي، ژر به هغوی ته د نوې پیژند پاڼو د ورکړې بهیر هم پیل سي. په افغانستان کې د کبانو د تولید کچه په کلنی ډول 1,000 متریک ټنو ته ورسیده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2,000 فارمونه شته او هڅې روانې دي چې شمېر لا زیات شي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال ډیره برخه کبان په کندهار، هرات، ننګرهار، بلخ او کونړ کې تولیدېږي. نوموړي ویل تر دې وړاندې د افغانستان د اړتیا وړ ډیره برخه کبان له پاکستان څخه راوړل کېدل. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د شپږم ځل لپاره د ولسمشری لوړه پر ځای کړه. دا مراسم چې لوړان دي نو اعلان شوی داسې مهال تر سره سوچ د تیر میاشتې ولسمشری انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې پراخې حکومت ضد مظاهره وسوې. بلتا رسمي خبري اژانس نن راپور ورکړ چې نننیو مراسمو ته سلګونه لوړپوړي چارواکي وربلل شوي، خو په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې دا چارواکي څوک وو او څه شمېر کسانو په مراسمو کې ګډون وکړ. بلتا لیکلي د بیلاروس د انتخاباتو کمیسیون مشر شاغلي لوکاشینکا ته د ولسمشري تصدیقنامه وسپارله. لوکاشینکا چې شپږویشت کاله یې پر دې هیواد واکمني کړې ده، د انتخاباتو د نتایجو په تړاو د تر ټولو لویو ننګونو سره مخامخ دی. د کرملین منتقد الکسینا والنی تر درملنې وروسته د برلین له روغتون څخه رخصت شو. په جرمني کې د چریتي روغتون په یوې اعلامیه کې نن ویل شوی چې د نوالنی روغتي وضعیت اوس ښه دی. ډاکټرانو دا هم ویلي چې د مسمومیت د اوږدمهاله اغیزو په اړه د ارزونې لپاره لا اوس وخت دی. نوموړی تیره میاشت هغه مهال چې په سایبیریا کې په یوه الوتکه کې ناروغ شوی و جرمني ته درملنې لپاره انتقال شو. نوالنی دو دېرش ورځې په برلین کې بستر و. روغتیایي چارواکي وایي د نوالنی ازموینو په جرمني، فرانسې او سویډن کې وښودلی چې نوموړی په نوی چوک ډول زهري موادو مسموم سوی و. لویدیځ هیوادونه له روسیې څخه په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي، خو مسکو تر اوسه په دې اړه د پلټونو پیلولو څخه ډډه کړې او وایي لا هم منتظر دی چې جرم شواهد وویني. کرملین د نوالنی په مسمومېدو کې لاس لرل ردوي. او په استرالیا کې نن هم په یو ساحلي سیمه کې د بند پاتې شوی نهنګانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د راپورونو لمخې تر اوسه د تاسمانیا ټاپو په کم عمق او بو کې د باندې 400 نهنګان بند پاتې دي. د دې سیمه د وحشي ژویو او پارکونو د خدماتو مشر نیک دیکا نن وویل چې دا سشکاري ډیر نهنګان به مرسوي. د شغلي دیکا په خبره د نهنګانو د وضعیت ارزونې لپاره کشتي لجل سوي دي څو معلومه کړي چې د ځینو نهنګانو ژغورل شونې ده کنه. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر وای د افغانستان حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالبانو د جګړو ډګر ته مخ کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لشوې تړونه سرغړونه ده. د غلی عبد الله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو څه ډول اغیز وکړي؟ په دې اړه مو د شخړو د هواري د چارو دی او تحلیلګر نظر اخستی.
دا خبرې چې د دوانو ترمنځ غد باور فضا خرابې او ګډوډي نو طبي خبر ده چې یو څه استونزې به ایجاد شي.
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو ادعا کوي چې د زابل په مربوطاتو کې پولیس زوروي او پیسې ترې اخلي.
دوه سو بیا به ورته کوي او پیسې نه
پخنه بیوال ټکان بیا د بی داخو علاقہ 3 ساعت 4 ساعت 15 ساعت هم درولي.
په نړیوال مسایلو کې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د نړۍ د مشرانو د وینا او له حاله مو خبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې
چې درته راځي شن خالي بیا لسیا بنده د سولي کورس مګر نه هلمنده د سولي کورس.
د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت د نور ځان ګلونو په اړه د ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه کې نور معلومات اوریدل شي. بلې د اساسي بشري حقوقو له اونیزې خبرونه سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاته برخه. بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په راستو وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا مشر عبد الله عبد الله وای یو شمیر هغه طالب بندیان چې د حکومت له زندانونو خوشې شوی بیرته جګړې ته ستانه شوی دي. عبد الله عبد الله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته پرون په وینا کې وویل دا طالب وسلوال د هغو 5000 بندیان له ډلې چې د افغانستان حکومت سره د طالبانو د خبرو د پایل په شرط آزاد شوی. خغلی عبد الله دا هم ویلی چې یو شمیر خوشې شو طالبانو ان په کابل کې جګړو ته مخه کړی ده، خو طالبان بیا دغه ادعا ردوي او وایي د حکومت لخوا د دوی آزاد شوی بندیان خپل عادي ژوند ته ګرځېدلې دي. امید زهیر ملي نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملي مصالحې علي شورا رئیس په خپل تازه څرګندونو کې بیا جګړې ته د یو شمیر هغو طالب وسوالو لستنې دوه خبر ورکړي چې د حکومت لخوا له بند آزاد شوې دي. عبد الله عبد الله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې ویلي دا طالب بندیان له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیل په شرط له بند آزاد شوې دي، خو په دوی کې یو شمیر کسان وي ان په کابل کې جګړه پیل کړی ده.
صادقانه د هغوی د کرشمیر پاړه نه پوهیږم، خو پر دې خبر يم چې یو شمیر طالبان د جګړې میدان ته ستنه شوی دي او دا د حقې هوکړې نقص دی چې دوی یعنی طالبانو کړی ده.
د دې وړاندې یو شمیر امنیتي چارواکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې منلې و چې لسلو زیات آزاد شوی طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستنه شوی دي او یو شمیر یې ان په کابل کې پاتې دي. افغان حکومت ویلي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړې پر بنسټ یې له حکومتي زندانونو له 5000 زیات طالب بندیان خوشي کړي دي، خو طالبان بیا د جګړې لیکو ته د یو شمیر طالب بندیانو د ورګرځېدو په تړاو د خاغلی عبد الله خبرې ردوي. د دې ډلې وایان زه بهلا مجاهد ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې لیکلي دا خبره سم نه ده او هغه بندیان ټول په خپل شخصي کارونو تعلیم او درملنې بوختي. خغلی مجاهد زیاده کړي د جګړې پولیسو کې د بندیانو استخدام ته اړتیا نشته ځکه له رواني او جسمي لحاظ نشي کولای د جګړې لیکو کې وخت تیر کړي. جګړې طالبان څخه د آزاد شوی او طالبانو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د دواړو لوریو مرک چپلاوي په خبرو بوختي. خغلی عبد الله عبد الله کڅام بخپله وینا کې له طالبانو سره په دوحه کې پیل شوې خبرې مثبتې بللې، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتې دوه باندې اندېښنه خوده لري او زیاتوي تاوتریخوالي په دومره کچه پورته ده چې خلکو ته د منلو نه دي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس پاکستان سره د طالبانو اړیکو ته په اشاره او امریکا سره د دې ډلې د سولې د شوې هوکړې پر بنسټ غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار راوړل شي څو اوربند تغاړه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي د هندو رسپانې سره په مرکه کې له دواړو لوري غوښتي چې څو سجر اوربند وکړي.
اوربند د ډیرو افغانانو او په ځنګړی توګه د میرمنو اصلي غوښتنه ده چې ټینګې دلې دواړو لوریو حکومت او طالبانو پورې اړه لري. مونږ هیله لرو چې د جګړې دواړه خلک خواوی پوشي چې په دې روانه جګړه کې ان د ماشومانو په ګډون ټول ولس سمره به پرې کوي او هیواد کوم لوري ته بیایي.
خو د تاوتریخوالي دوام او ترخوای د جګړې لکو ته د آزاد شویو بندیانو ستنېدل د سولې روان بهیر ته څومره زیان رسولی شي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي ښکیل لوري باید د سولې پر وړاندې راپورته شوي خنډونه ژر تر ژره لرې کړي.
د نړیوالې ټولنې فشار باید د دوی پر امیانو باندې، هم د امریکې هم د پاکستان په دواړو لورو باندې، هم پر د افغانستان پر حکومت هم طالبانو باندې، چې جګړه باید توده نه شي، لمن ونه وهي، اوربند چې نه کې زیادې عقل اور کم وسي.
جګړې ته د طالب وسلوالو د ستنېدو او ترخوای د تاوتریخوالي پر دوام داسې مهال اندېښنه ښودل کېږي چې په قطر کې لا هم د افغان مرګ چپلاوي او طالبانو ترمنځ سولې د رسمي خبرو تګلاره نه ده وروستۍ شوې. دواړه لوري وایي په یو شمېر اختلافي موضوعاتو د هوکړې لپاره بحثونه روان دي او هیله ښیي چې ژر به یوې پایلې ته ورسیږي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه سرغړونه ده. هغه تړون چې د فبروري په 9 دواړو لورو لاسلیک کړی دی. د عبدالله لدی سرګندونو سره هم مهاله پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم د افغانستان په اړه یو لړ سرګندونې وکړې او هیله څرګنده کړې چې د سولې د روانو خبرو په نتیجه کې به یوه حل لار وموندل شي. په دې اړه مې مخکې د شخړو د هواري د چارو له تحلیلګر مشتاق رحیم سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو اغیز ونه کړي.
ګوري لومړی خبره خو باید دا وکړي دا د توقع خلاف یو څه نه دی چې زندانیان یو شمېر جګړې ته بیرته لاړ شو. هغه څو دلایل دي. یو دلیل خو دا دی چې یو څه د زندانیانو هغه وخت دوی له خلاص نو ویلو که خلاص نو جګړې ته بیرته ګرځي. دویمه خبره دا ده چې دغه جنگیالي د شکم منظم اردو په صفوفو کې نه دی چې د سپتنامو کې بیرته لاړ شو، خو یو خپل خواني ملګرو سره یو ځای کیږي. اوس راځو دې خبرې ته چې څومره باغیز ولري تبن هغه اخلالونکي خبري هغه خبري چې د دوانو ترمنځ غد باور فضا خرابي او ګډوډي نو تبي خبر ده چې یو څه استونزې به ایجادي. اما د منګو تای د تیر شپږ میاشتو ته وګورو نو دا چې په وار وار شوي چې باجی مشرانو د دوانو خواونه خبري کړي دي، د جګړې تیزواله کې د تیر دریونی منګو ګورو هغه شیانو چې ویره دا و چې دغه چارې به په دسولې پروان بهیر منفي اغیز ولګدي. اما تر اوسه پورې د لنی کمرغه دا کار نه شوی چې په دې دلیل سره منګو ویلې شو چې ډېر زیات به
کله چې عبدالله وایي چې آن یو شمېر طالب بندیانو په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې، کابل لوی ښار دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقې له مخې له طالبانو غوښتل شوي چې باید په لویو ښارونو کې له حملو ډډه وکړي، یعنې په یو ډول غواړي چې د افغانستان د حکومت په راتلونکو خبرو کې له طالبانو سره دریس پیاوړی کړي او خپل متحدین چې د واشنگټن دی هغه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي.
بالکل بحث هم دا دی چې خپل امریکایي سیالانو ته، خپل امریکایي ملګرو ته دا پیغام ورکوي چې کله مذاکرې ته منځو نو دوی دا خودلو هڅه کوي چې موږ ډېره نرمي خیو په مقابل کې هغوی هغه خپل تعهدات هم نه پرځای کوي. نو دا سیاسي مانورونه دي. تر کومه ځای پر د کابل خبره ده، د کابل ښار او کابل ولایت سره فرق کوي. د کابل په اطرافو کې تبان دلته فعالیتونه طالبان لخوا کیږي او هغه حتمان په لویو ښارونو کې نه حسابيږي. اما کرار شو بیا هم سرغړونه ته دا توقع چې سل په سل به ټولې کمیجمنې چې دي هغه به پرځای کیږي، زه فکر کوم دا به درسته تمه ونه وسیږي.
د افغانستان لپاره د سول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد پرون د استاذ جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استمای غونډې ته په افغانستان کې روان تاوتریخوالي باندې اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دغه تاوتریخوالي چې په دې کچه روان دی د سول خبرو سره مرسته نه کوي، خو هغه په زغرده له طالبانو نه غوښتل بلکې د جګړې پر دواړو غاړو غږ کړ چې شخړې کمې کړي، ولې مستقیم طالبانو ته ګوته نه نیسي؟
ګوري خلیل زاد کته چې ګوري د دوه تړون نورسته چې د فبروري په سکل فبروري په پای کې امضا شو، د هڅه کې چې د منځګړي په رول کې راڅرګند شي او د منځګړي توپ لپاره لازمه ده چې په داسې ژبه وغږیږي چې هغه پارون کې نو وسیږي یا یو اړخ د سی فکرونه کې چې دا موږ سره تقابل حالت دي. زما تحلیل همدا دی. نو د دې لپاره خلیل زاد جوړې خبرې کوي او کوشش کوي چې به طرفانه پیغامونه ولیکي، لیکن معلومه خبره ده چې د طالبانو لخوا نه فعالیتونه زیات شوي دي په دې وروستیو کې او پیغام هم هغه ته راځي.
بلې، او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیری ورځي څرګندونې څه ډول ارزوي چې د ویلي دي په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي او خپل سرتیری بیرته وطن ته ستنوي، آیا فکر کوي چې په دغه موده کې چې انتخابات په مخ کې دي د نومبر تر درې دریم پورې په دې برخه کې به امریکا کوم پرمختګ ترلاسه کړي؟
تر دریم د نوومبر پورې دا توقع کول چې ځانګړی پرمختګ به وشي، لږ به د وخت نه مخکې وي، ولې چې اوس پورې موږ د مذاکرات او چارچوب باندې لا پایا نتیجې ته نه رسیدلې، د دې نه وروسته ډېر کړکېچن بحثونه پاتې دي افغانستان مخته. لیکن طبعا ټرمپ یو وخت دوه پیغامه یا دوه چارې مخته وړي، یو خواته خپلو ملاتړو ته د کمپاین کم نریټیو چې دغه د پیوړي کولو هڅه کوي چې ګوري زه د سولې کم بهیر چې ما پیل کړی هغې ته متحد یم، خو پای نه حال کې د افغانستان د شخړې اړخونو ته هم پیغام لېږدوي چې دا د سولې بهیر باید په سنجیدګۍ سره او ډېر په جدي توګه باندې مخته یوسي، نو ولې چې دای جدي دی او د غواړي چې دغه شخړه پای ته ورسیږي. نو دوانو خواو ته پیوړی پیغام دی او تقریبا د خبرو تکرار دی. اما دا توقع کول چې ټاکنو مخکې پایلې لاسته راوړو، زه فکر کوم دا به یو څه ډېر غیر منطقي غوښتنه وي.
د شخړو د هواري د چارو تحلیلګر مشتاق رحیمو
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
لسګونو هغه افغان ژباړونکو چې لنګدې دولسې رئیس په بیلابیلو کلونو کې په افغانستان کې برتانوي ځواکونو سره کار کړی دی، برتانیا د حکومت د هغې نوې پریکړې په اړه د اعتراض غږ پورته کړی چې پر بنسټ لسګونو نورو هغو افغان ژباړونکو ته په برتانیا کې د مشکېدو اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې له دوی سره کار کړی. دغه افغان ژباړونکو وایي د ویزې د ترلاسه کولو لپاره په نوې پریکړه کې شرایط دومره سخت دي چې ډېری د پوره کېدو وړ نه دي. اکرام الله اکرام د دغه ژباړونکو اعتراض ته ورغلی وو.
نږدې 200 هغه افغان ژباړونکي چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړي دلته د کابل په شهرینو پارک کې په یو اعتراضي غونډه کې سره راټول شوي دي. دوی د برتانیا له هغه نوې پریکړې راضي نه دي چې لمخې لزګونه نورو افغان ژباړونکو ته په هغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکول کیږي. دوی وایي چې د نوې پریکړې شرایط نشي پوره کولای. د برتانیا حکومت د نوې پریکړې پر بنسټ اوس هغه افغانان هم کولای شي برتانیا کې د مشت کېدو غوښتنلیک وړاندې کړي چې د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د جګړې په لومړۍ کرخه کې 13 میاشتې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی وي، خو وروسته یې استعفا کړې وي. خو په کابل کې راټول شوي افغان ژباړونکو وایي نویو شرایطو ته په کتو دوی فکر کوي چې په دې برخه کې توپیری چلن کیږي، ځکه د دغه ژباړونکو په وینا امنیتي ګواښونه ټولو ته یو ډول متوجه دي. افغان ژباړونکي دا کوي چې د شرایطو سختول یوازې د دې لپاره دي چې یاد هیواد نه غواړي افغان ژباړونکو ته پناه ورکړي. د دغه اعتراض کوونکو له ډلې دوه تنو چې نه غواړي د امنیتي ګواښونو لامل نمونه خبره شي ازادي راډیو ته وویل
تهدید عموما ټول کارمندان چې د برتانیې دولت سره کار کړی دی د ټول په مشکل کې دي. مثلا دا چې چیرې په کابل کې دي یا په نور ولایت کې دي، صرف د دغه د نوې برنامه چې د داسیو برنامه چې هغه یو یعنی د 100 نفر فعلاً محدود کړی دي چې په 100 نفر کې شاید د ټول افغانستان نه شاید 10 نفر یا 12 نفر مثلا د پروسې ته برابر وي او د نور کسان چې د پروسې ته نه دي برابر.
غوښتنه منده غدا چې حکم او نور شفرو ته چې کوم حق او حقوق ورکړي باید موږ تم راکړي، ځکه په دې جرمنانو، کاناډایانو او په نورو ځای کې حق او حقوق ټول ته ورک مساوي حق ورکوي. موږ مساوي حق وړو، موږ وړو چې دغه نوې قانون چې دوی ایجاد کړی دی، نشر کړی دی، په دغه کې دوباره یو ریویو کې دوباره چکی او دغه قانون کې تغیرات راولي.
دغه راټول شوی افغان ژباړونکو وایي په سخت امنیتی شرایطو کې له برتانوي ځواکونو سره په ناامنه ولایتونو کې کار کړی چې اوس په افغانستان کې کورنۍ او ژوند له ګواښ سره مخ دي. زیات شمیرو خپل مخونه په ماسکونو پوښلي او داسې ښکاري چې د امنیتي ګواښونو له ویرې نه غواړي حتی څیره ښکاره شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا حکومت د روانې میلادي میاشتې په 19 اعلان وکړ چې لسګونه نورو افغان ژباړونکو ته په دې هیواد کې د مشت کېدو اجازه ورکوي. هڅه مو وکړه چې د افغان ژباړونکو د اندېښنو په اړه په کابل کې د برتانیا سفارت نظر هم واخلو. د دې سفارت ویان دي زموږ اړیکه ځواب نه کړه، خو د برتانیا د دفاع کورنیو چارو وزیرانو د نوې پریکړې د اعلان پر مهال ټینګار کړی چې دروازې نه دي تړل شوي او د هر کس دوسیه به په ځانګړې توګه څېړل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وای په دې اړه به په کابل کې د برتانیا له سفارت سره خبرې وکړي. د دې کمیسون رئیس انجینر هلمند ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې یاد ژباړونکي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي او برتانوي ځواکونه باید حقوق ورکړي.
زمون هغه ورونه یا هغه څوک چې دوی د ډلو سره خوستر مثلا د برتانیا سره کار کړی وي، د امریکا سره کار کړی وي، د دوی ژوند مهم دی او دوی نشي کولای په افغانستان کې دا واقعیت دی. دوی نشي کولای چې په افغانستان کې هر ځای ته تګ راتګ وکړي، خپل کارونه نورمال مخته. دوی یو ویره لري او ویره هم واقعي ویره ده. زمون نظر دا غوډه چې د ورونو لپاره یو زمينه مسايده کې
د ګارډین برتانوي ورسپانې د راپور پر بنسټ اوس مهال په برتانیا کې 1450 هغه افغان ژباړون کې چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره دندې ترسره کړي ل خپل کورنۍ سره وسیږي. د راپورونو لمخې د 2002 څخه تر 2014 میلادي کال پورې تر 2000 ډیرو افغانانو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو سره دندې ترسره کړي چې نږدې نیمایي ژباړون کې وو. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو د هغو ژباړونکو لپاره چې له دوی سره په افغانستان کې د جنگي ماموریت پر مهال کار کړي په خپلو هیوادونو کې د اوسېدو شرایط برابر کړي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولین
وایي چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلونکو دا کوي چې د زابل اړوند سیمو کې پولیس زوروي او پیسې ترې اخلي. په عین حال کې د زابل امنیه قومندان وایي د خلکو دغه شکایتونو پر بنسټ د شهر صفا د امنیه قومندان په ګډون د لارې د ساتنې له څلوېښتو زیات پولیس له دندو لرې کړي دي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیلي راپور لري.
دا د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي دي چې د لارې په اوږدو کې د پولیسو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. سید باچا یو له دغه موټر چلوونکو څخه دي چې له کندهار کابل ته غواګانې او څاروي انتقالوي. سید باچا وایي د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پولیس نه قانونه پیسې ترې اخلي او که یې ورنکړي نو وهل کیږي او ځورول کیږي. د نوموړي په وینا څمه د مخکې ورور د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه مهال د لارې د ساتونکو پولیسو لخوا ووژل سو کله چې د پیسو له ورکړې انکار کړی وو.
د دې تاسو کار نه ویل کیږي که اسکار یا واقعي اسکار یې خودی ته به خدمت وکړي. خدمت ورنه کوي دوی راضي په قد بلار باندې دريږي په پیسې راکا چې ورنه کوي داس داس ولې دیم څو نه پر شهیدان کړی دي یو دوا درې نه اور زما ورور شهید کړی دا چې پیسې ورنه کوي ول د توای 5000 راکا 500 نه ډیر سلوي 400 کې جوړ لاغی کې نه وی دیم ولې دیم مطمن ټکانم در باندې کوي ترغو چې پیسې ورنه کوي.
د کندهار کابل د لوی لارې هغه موټر چلوونکي چې ډیره برخه لوی او بارودونکو موټر لري تر ډیره د زابل په مربوطات کې د پولیسو ناسم چلانې دعوی کوي. دوی وايي پولیس د هر موټر چلوونکو څخه لزر پاکستانی کالداري او ان ځینې داسې پوسټې هم څه چې د یو موټر پر سر شپږ زره پاکستانی کالداري هم اخلي.
زما نوم سیف الله ده. د باغ پولیسو سره روان ستر کابل پورې یو نیم لا کالداري زموږ پوسټه والا خالي وایي
200 بیا بیا ورته کوي په سیاله
په بیوال ټکان بیا د بی داخو علاقې 3 ساعت 4 ساعت 15 ساعت هم درولې
په دغه اسکر ډیر ظلم را سره کوي پیسې اخی معنا د مار والا څه و که ویا نه ولا مگر دی گاڑی وې پکندا باندې شل دی شل کمپیوټر کړي دا شه مور د پلار سره ما هغه پدغه وې پکندا غوې دروازه ډرایور مو وې
په ورته وخت کې د زابل امنیتي مسولان د کندهار کابل د لوی لارې د موټر چلوونکو اداوی منی او وایي چې یو شمیر پولیس له دندو لري کړي او یو شمیر نور سیمه ته تبدیل کړي. د زابل امنیتي کمانډان حکمت الله کوچي ازادي راډیو ته وویل چې د شهر صفا نورک او نور سیمو کې چې موټر چلوونکو د پولیسو د ناقانونو پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي د ولسوالۍ د امنیتي کمانډان او ټولي کمانډان په ګډون یې 45 پولیس له دندلیری او 200 نور پولیسو نور سیمو ته تبدیل کړي.
تر 80% مختصه اطمینان درکو چې جلاو د اخازي او هغه ټیټر د پرسونل سره د لارې ډرایورانو په بیازیت هزار کوي په ډیر کم موارد کې به اخازي کوله. په دغه مسیر کې موږ تر اوسه شهر صفا او د کندک شهره سي دوی اکثر وخت نا وخت دغه ټیټي قدمي به همدا کارونه کول. موږ مسولین په غفلت کې تقریبا په تعداد 45 نفر افسر افسر او ساتنمن موږ تر اوسه پورې ادلی او قضایي ارګانو ته معرفي کړی چې په هغو کې قومندان د ولسوالۍ هم شامل ده، قومندان د ټولۍ هم شامل ده، سیمنصب او ساتنمن هم شامل دي، او په حدود د 250-300 نفر په دغو مسیر کې موږ په مجموع کې مکمل تبدیل کړي دي.
د کندهار کابل د لوی لارې موټر چلوونکو تر چې مخکې هم د زابل په مربوطاتو کې د پولیسو د ځورونو او ناقانونو پیسو اخیستلو څخه شکایت کړی و. شاوخوا یو کال وړاندې د پولیسو لخوا د یو موټر چلوونکي تر وژل کېدو وروسته دغه لار د څو ورځو لپاره د اعتراض په توګه وتړل سوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ونړیواله موضوع د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی 15مه غونډه د کورونا وایروس په سیوري کې د نړۍ د مشرانو په ویناو پایل شوه. ډېری مشرانو د هغو ستونزو یادونه وکړه چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نړیوال ورسره مخامخ دي. اسمه څرګندې تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نړۍ د مشرانو غونډه په داسې حال کې پرانیسته چې ملګرو ملتونه 15مه کالیز لمانځي. سرمنشي په دې غونډه کې چې تر ډېره آنلاین و، د راتلونکو ننګونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د سرمنشي د پرانیستونکي وینا تر څنګ د امریکا، چین، روسیې، ترکیې او ایران مشرانو هم ویناوي وکړې. دا ځل د ډیرو مشانو پام هغو ستونزو ته و چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله انسانان ورسره مخامخ شوي دي، او له همدې کبله د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدو په خاطر ډیرو مشانو آنلاین ویناوي وکړې. د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلۍ 15مه غونډې ته د چین ولسمشر شی جینګ پینګ وویل هیواد یې د کورونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتونکی دی، او ویویل چې چین له هیڅ هیواد سره د سړې جګړې نیت نه لري. د په عین حال کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د چین او امریکا ترمنځ د سړې جګړې پیلېدو ته اجازه ورنه کړي. د چین د ولسمشر تر ویډیوي وینا مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وینا کې وویل چې ملګری ملتونه باید د کورونا وایرس د خپرېدو په خاطر له چین څخه د خپلو اقداماتو په اړه پوښتنه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې د ناتو د دایمي غړیو د ویټو حق پر اړتیا ټینګار وکړ. ویویل احتمالي اصلاحات باید د امنیت شورا له 15 دایمي غړیو د حق وانخلي. یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې د 15 دایمي غړیو د ویټو حق نادیموکراتیک دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د لیبیا پر کارکېچ خبري وکړه. ویویل غواړي چې په لیبیا کې د جګړې د پایته رسیدو لپاره د دغه هیواد ټول گاونډیان سره راټول کړي. د هیله څرګنده کړه چې ملګری ملتونه به د دې طرحې شاته ودرېږي.
د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت نور ځانګړنو په اړه نور معلومات د ژوند په شیبو کې ونې خبرونه کې چې خبرونه په دوهمه نیمه کې لبل د اساسي بشري حقوقو خبرونه سره یو ځای د تخبرو او ریډ له شیخ او تاسو څو پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
څنګه دلارې موږ ولایت نه غلې ولې سوري سر پړی کې ایم ما را مشرانو د 200 هله ورزوګه د هلمند خلک یا خصوصا د نزالي ولې سوري لوی با خلک ټول د کار دي ټول ځوانان د غوښ به کار دي ټول په نشو تاسو کار نه ست د کار زمينه نه ده ته بزم سایه سه ټول د غوښ به کار دي ټول د چکار دي کی ځغم په وستاتې ده کی چې کوم دي چې کاري کته د کاري والسلام زاید عبد الله د کونان ولایت د چلي درې ولسوالۍ سره تاسو سره خبرې کوم. هر ورځ مختلف بستر نه بنایم او شپږ نوې کې نه کار څه سره کوم. روزا پر ما د نه د بانک کارت نه راشه ولا نه کوم ځای ته شه. اوس هم څه دی د دې مو کار پر مونږ ته چې شه د سیستم کارت نه تم دی راځي ولې نه تاسو مو سره مو سره راشه شه راځي نه اواز مو مخامات ورته نه ولا نه.
زه د پارا ولایت د بلابلک د ولسوالۍ څخه انرجان زنګ وم خبره دا چې وروره پر دغه بلابلک باندې پته اخیستل ماجد باندې لار بند کړی د طالبانو پر د ملي اردو باندې ملي اردو ته خاص ورنه شي دغه موټران دغه چلران خواران دغه شاوري په دا خامش کې هغه د درې چلر دلته وچپات بچارجان او دلته دا موټران ډېر په ازاد ډېر په تکلیف کې زموږ دغه حکومت هم دغه خاص دغه لارې غم وخوري خپل د ملي اردو غم وخوري او پاس طالبان ته هم دا وایي چې مکر وروره په لحاظ د خدای مسلمانان ډېر په ازاد ډېر سره البدایي درته کوي دغه کار خلاص واخلي د لارې الله کې وروره مه کوئ مسلمانان مه په
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان او بخې د افغان بسیم اتسواتل شمیر لري البته کتبی پیغامونه را استوي د اوس تاسو غږیز پیغامونه چې د ازادي رادیو په سب غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخیو ستب تاسو را لګلی پیغامونه هم ولولو خو اوس په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دا خبرونه هم مهروي خو سفر په ظاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وایي یو شمیر طالب زندانیان د حکومت لبند تر خوشی کېدو ورسته بیرته د جګړو ډګر ته تللی دي. عبدالله د سیشن به پرز د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبر پر مهال د موضوع یاد کړی ده. نو موري د دغو کسانو د دقیق شمیرو په اړه څه ونه ویل خو ویل چې دا د طالبان لخوا د موافقه خلاف کار دی چې دوی کړی ده. د احصای او معلومات ملي اداره وایي د الکترونیکی تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دی او که څوک یې ونه غواړي دا کار نه کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی نن په کابل کې به خبري غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د کبانو د تولید کچه په کلنی ډول 1000 متریک ټنو ته ورسیده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د محل په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2000 فارمونه ستاسو هڅې روانې دي چې شمیرې لا زیات شي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو نن د شپږم وار لپاره د ولسمشری لوړه پر ځای کړ. د مراسم چې لوړاندې نه ویلان سوي داسې مهال تر سره سول چې د تیرې میاشتې ولسمشری انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې پراخې حکومت ست مظاهره وسوه. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی تر درملنې وروسته د برلین لوی روغتون څخه رخصت سو او په استرالیا کې نن هم په یوه ساحلي سیمه کې د بند پاتې سویو نهنګانو د ژغورنې عملیات دوام لري.
ناجیه صفی هم سپورتی خبر نوړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره
د بلخ د بدني روزنې ریاست په دغه ولایت کې د کانفوسیالیو د پایل خبر ورکوي. د دغه ادارې رئیس محمد ابراهیم عثماني نن ازادي راډیو ته ویل دغه لوبې د حیرتانو بندري خارګوټي د سمنګان دوه کلبونو د آزاد بلخ کلبونو ترمنځ د جمعې په ورځ ترسره کیږي. نوموړي ویل دا د کورونا له قرنټین وروسته لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کانفو دوستانه سیالۍ کیږي. د لوبو هدف د لوبغاړو د تجربو شریکول په ګوته شوی دی. ټاکل شوی چې د فوټبال د غوړ لیک نه هم پړاو سیالي سبا په کابل کې پیل شي. په دغو لوبو کې د اتو زونونو لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولینو ازادي رادیو ته ویلي چې ټول لوبډلې کابل ته رسیدلې دي. د دغو لوبو په اتم پړاو سیالیو کې طوفان هریرود لوبډلې اتلولې خپل کړې و. او د هندستان د آی پی ایل سیالیو په دوام نن ماخام شپږنیمه بجې کلکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز لوبډلې سره مخ کیږي. دغه لوبډلې ته نن د عربي اماراتو په دوبی ښار کې ځنګړي خراغلاست ویل شول. نن ماخام د کلکتې لومړنۍ لوبه ده. نو په همدې خاطر د دوبی د خلیفہ برج تیر شپه د کلکتې پنخان او سکواټ روخانه شوی وو او د ښه بخت هیله ورته وکړه. روان آی پی ایل لیگ په عربي اماراتو کې تر سره کیږي چې تر اوسه یې
د سپورتي خبرونه چې لازادي راډیو مو اوریدل مخکې دي چې اونې زو خبرونه ته ور ورسیږي. تاسو څو پیغامونه لولو د افغان بسیم اتسواتل شمیرې لارې مو چې راسته ولیدي. ذکر شیخ لکونه لري کې د افغانستان د سولې په خبرو کې یو قوي منځګړی ته اړتیا ده. تر هغه وخت چې منځګړی نوي خبرې به جنجالي وي او دواړه لوري به په کوچنۍ خبره هم ژر توافق نشي کولای. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول. دوی ولې مذاکرات نه پیلوي یا مذاکرات په جدي توګه. اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي، آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته ادامه ورکوي، او که چیرې دا ځل سوله ونیسي افغانان به د طالبانو پر ضد ودرېږي؟ کور مو ودان پیغامونه را لېږي او پیغامونه هم درته لولو. نور مو په انتظار نه پرېږدو، د ازادي راډیو دوه اونیزي خبرونې خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم، پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ته خراغراس وایو که په پیل کې راته ووایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دینه چې برابرۍ اصل تر راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولرنده او زغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلې ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلې ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاکله د لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پښتنې په جواب کې زبېدو یم چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کني جدي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. پټولنک چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی، چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته، او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا انسي ایخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دی، چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري. د قانون په وړاندې یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज ووري، د غوی غږ ووري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته خزه یې، ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغر د اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زمونږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زمونږ دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قولري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه، خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول ادب برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغله ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول اتباع پیدا کړي چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو، نو په ډی روزایونه کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دی، هغه شانته چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دی، هغه شان چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته اشاره کړې ده، او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیولې دي او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اس شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیره ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې، ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې اغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي، نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي، یعنی دا مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبيزي جوړ نه وي، برابر جوړي او په قوانینو ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي، مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کې غلط نه وي، نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره له مشر سره له کشر سره له هاري و سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي، قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندې په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي، یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي، ستاسترګي چری کیږي، ستادا کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د پدې باندې چې نر او خزه برابر حق لري. نو راو خزی که آغا ماشوم ده که آغا هر څوک دی هغوی برابر حقوق لري دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي ورسره کار وکړي پوهاوی ورته ورکړي ذهن روښانه کړي هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي دپارې لرو موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکې هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم و تربیه مخته بوځي تعلیم و تربیې ته لاسرسی پیدا کړي چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشري او انساني حق دی دا نه تنه چې زه ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو دا ودا دیونه خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري. علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا هلمند ته کله تللی یاست؟
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. مو ته ډیر دلچسپ و زه چې کله راتلم نو بیا دوی هندوانې راته اخیستې وې. ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونډه وای چې په دوو نفرو به یا تیارې ته م راجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته د هند تاریخ ته د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي؟
هلمند کې د بست کلا ده د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چي دي په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
نن امدا موضوع چېرو په پایل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیګو. بیا یې د پیژندل شویو چیرو او زاینو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادی رادیو سره اوسی. قدرمن اوریدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسید د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوای ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنم له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلی شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډوالې، پخوانۍ اسکندریه او تر اسلام د مخه کنډوالې یادولی شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یو لرغونی سیمه ده. وندیداد کې کله چې د آریانا شپارس ولایتونه یادیږي د زردشت په وخت کې هغو کې هلمند هم شامل دی چې د یې تمنتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سین، د موسی کلا سین او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی باند ډیر ستر او ګټور باندې، د نادلی کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
هلمند کې خوځې او سرای مځکه لرم او هلمند خود افغانستان په ساته یو دومره هغه خلکو په خوا چې وي قندوز د افغانستان کندو د هلمند هم همچنې یو کندو د افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډیرې لري، مځکې ډیرې لري، نور میوجات ډیر لري، نګاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هیوادو ته دوزه مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. پخوا یې ډیر اوښان درلودل، پاغو به تګ راتګ کوه، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و د غذای پاړه وایي،
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، خو هوا کې زه دومره نه پوهېدم. خو کله چې په هلمند کې راکور شوم نو د سرطان میاشت وه، دومره ګرمي وه. ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی، دا توخم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بلا د مخ به وسي. آخر به چې فکر وکړ تندور نه و، ولې تیز د لمر هغه و، د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شوینه جوړ کړي و، دا بې خوشتول اوبه بې پشیندلې په دې بوټو باندې. هغه اوبه بیا داسې وه لکه هغه چې وي د ایسي چې وي، یعنی دغه هوای داسې سړه کوله چې اوبه یې چې بس زه په سپینو غره کې ناست یم. دغه بوټي لنده کول بیا د بوټو نه ته بنه هوا تېرېده، هغه هوا په سړي نه سړه لګېده. ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه.
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې، دښتې او څړځایونه ټول شنه وي، نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ، نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي، خو وچ کورت یې بیا بیل خوند لري.
اول بهترین شی چې دا مستی دی، جوارای ده، زیړ غوړی دی، کوچ دی، پنیر ده، نو دغه شیان د دواره خمه کورت دی. سی یو له مستونه جوړوي چې هغه روغنی کورت دی، او یو کورت دی چې له چکینه جوړوي هغه د وچ کورت دی. کچوري کورت جواری کې دغه لار شي سره خورل کېږي، نو هغه بهترین غذا ده. چې زیړ غوړی پې وچې، کله جوارۍ پکې میده کې یا ډوډۍ میده کې او هغه کروت پی باندې وچې، بیا ته د هغه مزه وګوره چې له سلو پلوو سره د هغه یوه د کروت جوارۍ نوم لري.
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته، بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای و. خو له بده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تلې د جنگ جګړې خبرونه اوریدل کېږي. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې، یتیمان، ورانې ویجاړې او د ماته منظور دی.
د لشکرګاه هغه کوم یو تمدني آثار چې دي، دا واقعا زړه راښکونکي دي. او بل د دې د پس منظر تاریخي ته که د تمدن وګوري، په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي. دغه تاریخ ته سړی ګوري ډېر زړه راښکونکي ده، او سړی زړه خوشحالیږي. په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای و، د مایانو د نیولو ښکار و، او ډېر ښکلي منظرې درلودې، او د دې رود له غاړې خلکو منظرې کولې، میلې کولې. او اوس راځي په تیرې ګریوان او په لوڅ پخې ماشومان او یتیمان او جنگ ځپلې ولس ګوري، او فقر و غربت او جهل و بې سوادي پکې ګوري. سړی ډیر زیات سړی زوري، واقعا د سړی زوري چې هغه هلمند چې د تمدن زیږنده ځای و، او نن هغه هلمند چې د جنگ ځپلې، فقر ځپلې، ډیر د سړي زړه خوشینه کوي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري دل ډیر لسو درې څلويختم قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدلی شئ.
هلمند په خو وختونو کې د هند د سوپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. لدې ځای به وچې میوې، غرنی، د درملو د جوړولو لپاره بوټي، رختونه او ځینې نور شیان صادرېدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بوست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې پاک لمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ پاکلی کتاب هم لیکلی دی.
په پیل کې کدار ته وایي چې د هلمند ولایت څو ولسوالۍ لري؟
د هلمند ولایت شپاړس ولسوالۍ لري. مخکې څوارلس وې، بیا یوه د نصراج ولسوالۍ ورسره یو ځای سوله، مرجع هم په ولسوالۍ باندې واوښته.
بله، هغه مشهورې ولسوالۍ راته یادولی سي؟
ډېرې تاریخي ولسوالۍ چې دي، هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سی خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاچ غرجو چې په تاریخ به حقیقت هم د یادونه سوی ده. همداسې د دې شو ولسوالی دی د سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبی په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه. دغه ځای څخه به توکې تلله، وچه میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل، دا تلله ټکور تللی او دغه خوا څخه هم درمل را تلله.
بله استاد، تاسې له بوست نه یادونه وکړه. په دې اکله موږ یو ډېر ښکلی نظم هم لرو، که هغه راته ووایې چې په کوم هکله ولې دا ویل سوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګانی مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. د دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خپه کیږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور یې وایي که دوی دوی د کلا بستر وازي دوی دی پرې وایي پتی وزي پر دابله د مور سویناري دی. کمبل څوک دغه ناره کوي، خو دغه د ملینداره کې د دې نارې یادونه په بوس باندې سوی ده.
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډیر زیات مشهور دي؟
باغ حرام یا باغران چې اوس ورته وایي، دا د غوري دورې یو باغ و. د امیر کروړ کلاسته ځینې ځایونه سته چې غر میشتو انسانانو نقش تر معلومېږي. هغه د ګیمانو په نامه دی، یو د سپیرکي غر په نامه باندې یادېږي. په نوزاد کې د ما پاچا کلا ده، هغه کلا د غره په سر کې ده. او د فرهاد و شیرینۍ قبرونه چې دي په نوزاد کې دي، دا دواړه څنګ پر څنګ دي او وخت پر وخت دوه ګلان پر راشنه کېږي.
راګرځو د هلمند فرهنګي څیرو ته. البته د ټولو نمونه خو یې نسو یادولی، که هغه مشهورې راته یاد کړئ.
داسې وایي کېږي چې د ابایو پوای چې خپله زرتشت هم د هلمندو د زمینداورو او خپله بوده چې دی، خپله د ساکانو څخه دی، قهرمانې څیرې د دې سیمې چې دی، هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپله دغه زمینداورو د دغه سیمې و. سهرا پهلوان تر هغه راوروسته دغه زال و. دوی ادب په برخه کې خپله دغه امیر کروړ دی، خپله هم ادیب و هم قهرمان و. د لومړی شعر هم د امیر کروړ دی په زمینداور کې، هغه هم د هلمند دی. لومړی ژباړه چې په درېیم هجري پیړۍ کې د 230 تر 290 پورې د ابو هاشمي سروانی ده. لومړی قصیده د شیخ اسد سوری ده، هم د لیوه. لومړنی چاربیت د تایمنی هم د زمینداور و. لومړی غزل د اکبر زمینداوري، هغه هم د هلمند د زمینداور و. لومړی سقینامه د زرغون خان نورزی، دا هم د هلمند و.
په هلمند کې چیرې چې هغه د تاسو ډیر زیات خوښ دي او له کوم څه نه ځورېږي وایس کاشکې د هلمند کې نه وای؟
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان، په هغه کې پښتون، هزاره، ازبک، بلوڅ، دا ټول. او بل چې موږ ډېر خوښ ساتلی د هلمند سیند دی، هغه دې سیمې ته ډېره شاعرانه فضاور کړې ده. هغه د خوښۍ ټکي
چیرې پکې خوښ نه دي؟
جګړه مې نه ده پکې خوښه. په خوښنۍ سره چې جګړې دغه ټوله خوښۍ زموږ څخه اخیستې.
په همدې هیله چې یو ورځ په ټول افغانستان کې آرام آرام وي.
ډېره مننه.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې جګړه له ټول افغانستان څخه د تل لپاره کډه وکړي، تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
دی خود ترک از ما روی از ما جوانده دسولی کورسی زمگران هلمنده دسولی کورسی چی در ترازیشن خالی بیا لسیا بنده دسولی کورسی زمگران هلمنده دسولی کورسی زمگران هلمنده دسولی کورسی La 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 la
جنر د دې دنیا یا ورور قلبي مینا او شکلا یا اس کا شمل د پښتون خایې د ګولو هر څه سر دي شو تر غربند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی چې در ترسه شن خالی بیا نسیا بند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی شارنا بغلی باغران جدا چلاو غرو